یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د غویا ثور 2 د اپریل 22 د روژې مبارک میاشتې 22. پایل خبرونه کوو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې پرونی پیښې چې دغه وزارت تروریستي حمله وبللې وغندلې. دغه وزارت پرون نوښته په ویلامیه کې ویلي چې د افغانستان په ځینو شهرونو کې د 114 لکبل خوابدې سیوی چې د ګڼو کسانو د وژل کېدو یا هم ټپي کېدو سبب سیوی دي. پرون په کندوز، بلخ، کابل او ننګرهار کې 14 خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. ټولو خنړی پیښه په بلخ کې و چې په یو جماعت کې لږ تر لږه 25 تنه وژل سوي او داعش ډلې مسؤلیت منلی دی. د طالبانو حکومت ویلي چې پرون یې په بلخ کې یو تن په نشته کې وژلی دی. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی په ټویټر کې لیکلي، تیر ماښام د مزار شریف د دویمې حوزې اړوند بابا خمبر په سیمه کې یو کس له خپل کور څخه پر طالبانو ډزې کولې چې په متقابلو ډزو کې ووژل سو. اخوا ځینو ناتایید سویو راپورونو کې راغلي چې وژل سوی کس د بلخ د پخواني والي او د جمعیت اسلامي ګوند د یو مشر عطا محمد نور خوریی سهیل زمری و. په راپورونو کې زیاته سوی چې سهیل مری په مزار شریف کې یو وسلواله ډله درلوده او پر طالبانو یې د بریټ پلان جوړ کړی و. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر پخوانی صدر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد تر لاهور وروسته د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان وکړ. نوموړي بیګا په لاهور کې ولسی غونډې ته په وینا کې یو بیا تور پورې کړ چې حکومت د بهرني سازش په نتیجه کې ړنګ کړی سوی دی. عمران خان د لاهور غونډې ته وویل چې د خپلو احتجاجونو له لارې حکومت د نویو ټاکنو اعلان ته مجبوروي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې ده چې د اوکراین ماریوپول ښار یې تر شاوخوا 2 میاشتو نښتو وروسته د ده په خبره آزاد کړی دی. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي چې په دې ښار کې لا هم مقاومت روان دی. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د اوکراین لپاره د 800 میلیون ډالرو د مرستې د اعلان پر وخت د پوتین پرونی ادعا د شک وړ وبلله. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:02 د دې تر څنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلی سي. د طالبانو چارواکي په مزار شریف کې د پرونی برید تر د نیولو خبر ورکړي، خو امریکا په افغانستان کې د ناامنیو دوام ته اندېښمنه ده.
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله ډېر اندېښمن یو.
له یو شنون کې اوري چې پرونی بریدونه څه پیغام رسوي.
نور دل هم دي چې هغه به ورورو دی وخت به تېرېدلو سره دغه تهدیدونه خلکو ته را څرګند شي.
په کندوز کې د اینجی کرکیله زیاته سوې.
زمینی کار میتونه کشت هنگ برای مردم مساعد بکنه.
د نورو مسایلو ترڅنګ د خبرونې دوی بنیمای کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبریږي چې د زړه د ناروغیو پر مسله پکې بحث سوی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ور بیا د خبرونه ته شرغلس. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په مزار شریف کې د شیعاګانو پر یو جماعت د پرونی برید طرح نیولې. طالبانو سره تړلې بختر خبري اژانس د طالب چارواکو له قبل لیکلي دغه کس د طالبانو ځنګړو ځواکونو د بلخ په چار بولاک ولسوالۍ کې نیولې. اخوا د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست یو خبر پاڼه کې لیکلي دغه کس عبدالحمید سنگریار نومیږي او وړاندې د دې ولایت لپاره د داعش والی و. بلخ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جماعت د پرونی برید وروسته چې لږ تر لږه 25 تنه پکې ووژل شول، طالب چارواکي د دې حملې د طرح لنیولو خبر ورکوي. طالبانو سره تړلي باختر خبري اژانس د بلخ د سیمه ییزو چارواکو له قوله لیکلي، یاد کس ته طالبانو ځانګړو ځواکونو د بلخ په چهار بولک ولسوالۍ کې نیولې. هخوا د بلخ د اطلاعات فرهنګ ریاست خبر پاڼه کې دا شوې چې نیول شوی کس عبدالحمید سنگریار نومیږي، وړاندې د دې ولایت لپاره د داعش والی و او په دې ولایت کې په ګڼو ترهګریزو پیښو کې لاس درلود. روانه اونۍ د کابل په ګډون په ننګرهار، کندوز، مزار شریف او ځینو نورو ولایتونو کې پر طالبانو ملکي افغانانو چاودنې وشوې. هغه چې په کور دننه د سولې راپورته شوي هیلې یې مړاوي او نړیوالې هم اندېښمن کړل. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه ښودلې او هر څه ژر یې پر ملکي افغانانو د بریدونو د پای غوښتنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل دوی د قومي او مذهبي لږکیو په ګډون له ټولو افغانانو ملاتړ ته ژمن دي.
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله ډېر اندېښمن یو او د دې بزدلانه بریدونو د پای ته رسولو او د عاملانو د محاکمې غوښتنه کوو. ټول افغان ماشومان، ټول افغان عبادت کوونکي، ټول څارونکي، مذهبي لږکي او نور د دې مستحق دي چې خپل ژوند په خوندي او له تاوتریخوالي پرته تیر کړي. افغان ولس د دې حق لري چې له ترهګرۍ څخه خوندي ژوند او عبادت وکړي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایان رسنیو ته دا هم ویل چې دوی له طالبانو سره په هر ډول اړیکو کې غواړي چې دې ډول موضوعاتو ته رسیدګي وشي. په مزار شریف کې د پرونی چاودنې مسؤلیت داعش منلی دی. هغه ډله چې طالبان یې ماته شوې بولي او وایي نو دوی پر وړاندې د سر راپورته کولو توان نه لري. خو د امریکا د مرکزي قمانډانۍ د قمانډان جنرال فرانک مکنزي په ګډون د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو هیوادونو پر روان دوبي کې په افغانستان کې د داعش د فعالیت له پراخېدو او د بریدونو د زیاتېدو خبرداري له وړاندې ورکړی. د امنیتي مسایلو شنونکو هم دا خبره کړې چې طالبانو د داعش خطر د هغه په پرتله چې افغانستان او افغانان ورسره مخ دي ډېر عادي ګڼلی. واکتا د طالبانو له رسېدو وروسته داعش ډلې په کابل، کندهار، ننګرهار، کندوز، کونړ او بلخ کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې وکړي. د دې چاودنو په پایله کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او سلګونه نور ټپیان شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په مزار شریف کې د شیعهګانو پر جومات د پرونی برید طرح نیولی دی. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي. په جرمني کې میشت د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه. طالبانو په مزار شریف کې د پرونی برید د عامل د نیولو خبر ورکړی، څه فکر کوي چې له دې سره د داعش ډلې خطر کم سوی یا هم پای ته رسیدلی؟
په افغانستان کې نه یوازې داعش تهدید دی، بلکې نور ترهګر ډلې دي چې د دې شمېر تقریبا 40 پورې رسیږي او دا نه یوازې د افغانستان دپاره بلکې د سیمې دپاره د خطر زنګونه دي. تاسو په تېرو څو ورځو کې ولیدل چې پاکستاني تیارو افغانستان باندې بمبارد کړ. دا په دې معنا چې دلته پاکستاني تحریک طالبان موجود او دا د طالبان د حکومت په مشوره سره یا د دوی په همغږي سره شوی، ځکه د دوی عکس العمل په هغه مورد کې هیڅ څرګند نه شو. همدغه راز په مزار شریف کې دا به زه فکر نه کوم که وروستی برید هم وي، بلکې دا د بریدونو پیل دی او نه یوازې داعش افغانستان ته تهدید دی، بلکې نورې ډلې هم دي چې هغه به ورو ورو د وخت په تېرېدلو سره دغه تهدیدونه خلکو ته را سرګند شي. دی که وایی چه منگا ده داعش داغا مسئول کس نیواله، نو لطفاً ده دا رسانهی که او ده دینه ده دست تحقیقاتوشی چه ده اصلی عاملین چوک دی اغا ده سرگند شه او ده ده ترشا کم قضایا کم هوادونا او کم پروژه چه موجودی اغا خلق تا معلوم شه.
که څه هم طالبانو ویلي و چې په ټول افغانستان کې امن ټینګ کړی دی، پرونی ورځ په تیرو څو میاشتو کې له خونړۍ ورځو ګڼل کیږي، دا څه پیغام رسوي؟
د پرونی ورځې مشکل زه فکر کوم چې دا د هغو مشکلاتو یوه برخه ده کوم چې افغانستان هغه سره مخامخ دی. یقینا چې دا د خلکو د مخصوصا زموږ د هزارتو کمرونو دپاره دا یو پیغام دی او هغه دا چې دوی هدف ګرځېدلی دي او زه فکر کوم دا د دولت مسؤلیت دی چې هم د دې مخنیوی وکړي او هم هغه ازارتو کوم ورونه چې دی هغوی ته دا ډاډ او اطمینان ورکړي چې دوی به دې نه وروسته د دغه بریدونو هدف نه وي. دا د هر حکومت مسؤلیت دی چې هغه د خپل د وګړو، د خپل د خلکو، د ځان او مال او ناموس حفاظت وکړي.
ستاسو نظر څه دی چې آیا طالبان دا وړتیا لري چې په افغانستان کې د داعش ډلې یا نورو ډلو چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه د تحرکاتو مخه ونیسي؟
زما ګومان داسې دی چې افغانستان کې اوس دغه نیابتي جګړه روانه دی او دا نیابتي جګړه د هغه تقابل او تضادونو نتیجه ده کوم چې د سیمې د هیوادونو او د استخباراتو په منځ کې افغانستان کې روان دی. زما باور داسې نه شي چې طالبان په دې وتوانېږي چې داعش مخه ونیسي، ځکه چې دوی په دې تېرو وختونو کې هم دا خبره کړې وه چې داعش ذاتي هیڅ وجود نه لري په افغانستان کې او که دای وجود نلری دا حملینو بیا څوک کی په قندوز کې په قندار کې په تخار کې ام دا اوس په مزار شریف کې په داشته برچی کې دا نو دا چې دوی وجود نلری نو دا بیتونه څوک کی زنو زه فکر کوم دا یو جدي چیلنج دی د طالبانو لپاره دوی باید په دغه برخه کې جدي اقدام کړي او خلکو ته دې گزارش ورکړي او خلک دې په دې برخه کې اپډیټ کړي چې وضعیت څنګه دی که نه دا چې بیا خپله خلک خپل تصمیم ونیسي هغوی د خپل ځان د دفاع دپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیسي چې هغوی څنګه خپله خپل ځان نه دفاع کولی شي.
په جرمني کې میشت د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو او ګواښونو په اړه خبرې کولې. د طالبانو چارواکي وایي چې په مزار شریف کې د شیوهګانو پر یوه جومات د پرونی برید طرح نیولی دی. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ. آزادی رادیو ته غوږیستی خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د آزادی رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د آزادی رادیو پر ویب سایت ووري azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. زموږ تیری خبرونه په همدې ویب سایت کې په سبتی بڼه موندلای سي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په یوه تازه څیړنه کې ویل سوي چې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د تړل کېدو له کبله اکثریت نجونې نهیلي سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
سیف دی چلدرن مؤسسه وایي په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته افغان نجونو ته د زده کړو اجازه لا نه ده ورکړې، د افغانستان په ولایتونو کې نږدې 80% نجونې د زده کړو له حقه بې برخې شوې دي. سیف دی چلدرن، یونیسف او ایجوکیشن کلاستر په ګډه د هغو نجونو په اړه څېړنه کړې چې په تېره یوه میاشت کې ښوونځیو ته تللې دي. په راپور کې څرګنده شوی چې له 1,000,000 نجونو زده کوونکو څخه نږدې 15,000 ښوونځیو ته نه ځي. د سیف د چلډرن د آسیا سیمه ایز رئیس اولیفر فرانچی وایي کله چې تېره میاشت د نوي تعلیمي کال په پیل کې نجونې په هیجان او خوشحالۍ ښوونځیو ته لاړې، هغه مهال یې سخت ټکان وخوړ چې ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړې شي. له هماغه وخته سیف د چلډرن له نجونو سره خبرې کړي او هغوی ورته ویلي په دې خاطر سخت زړونه مات شوي او نهیلي شوي چې له لومړني حق یعنې د زده کړو له حقه بې برخې شوي دي. د دغو نجونو په منځ کې یوه هم ګلمی نه ده. دا وایي
ښوونځي ته خو موږ لاړو چې موږ امتحان ورکړو، موږ بېرته خپل ښوونځی شروع کړو، خو هغه چې هلته ورغلو موږ چې طالبانو بېرته وایي چې ولاړ شئ ته کور کښېنې، ډېر ډېره سخته. خو موږ دا ته میاشت وویلې چې موږ به بېرته به هغه پخوا موږ ښوونځی شروع شو، موږ به خپل ځای ته ولاړو. نه اوسول هغې سې لکه دې چې ویل هغې سې نه اوسله.
سیف دی چلدرن زیاتوي تعلیم د ټولو ماشومانو په تېره بیا د نجونو د ژوند لپاره مهم دی. بې له زده کړو دوی په کم عمر د واده په شمول د لا زیات تشدد، بد سلوکۍ او سوء استفادې له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې د نجونو د ژغورنې او د هیواد د راتلونکي لپاره سیف دی چلدرن پر افغان طالبانو غږ کوي چې د ټولو عمرونو نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ستنې شي. سیف دی چلدرن همدا راز ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو لپاره هیڅ راز اداري، لوژستیکي او یا بل ستونزه نشته چې د نجونو د زده کړو مخنیوی توجیه کړی شي.
د اسمت ساروان راپور مو واورید. اسمت ساروان به د 2 بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام کې در سره وي. چنن په دې پروګرام کې د میدان وردګ ولایت پر وضعیت خبري کیږي. هغه اوریدونکي چې د میدان وردګ په اړه کوم پوښتنه، نظر یا هم تبصره لري کولی سي چې د 2 بجو خبرونه ته زنګ راووهي. د ټلیفون شمیرې هغه وخت اعلانېږي. ولایت په ولایت پروګرام نن پر 2 بجو له ازادي راډیو مهیره وي. چنن د میدان وردګ پر وضعیت پکې خبري کیږي. په میدان وردګ کې پر 1,300 اړو کورنیو د چین هیواد د مرسته سوي وریجې وویشل سوي. دا هم په ډېره تفصیل.
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې سلګونه بېوازله او غریب کسان دغه ولایت د کډوالو چارو د ریاست مخې ته د مرستي د تر لاسه کولو په انتظار ولاړ دي. چیرې چې د طالبانو د کډوالو وزیر خجل الرحمن حقانی او سره مل پلاوي دغلته ورغلي. ښاغلی حقانی د خپل سفر په دغه ترڅ کې یوازې پر دیارلس واړمونو کورنیو د چین هیواد مرسته سوي وریجې وویشلې.
موجوده دلته اته کنټینر مال او د وردګ ولایت پر موږ لګلی دی. یغه د پر پروګرام دا دی ورونو چې کوشش به دا کوي چې الله په خاطر چې خپل ګاونډي مستحق غریب دا خدای پیژني تاسې پیژنئ
دغه مرستو ته اړمن خوښ کاری خو له حکومت غواړي چې د مرستو سربیره دي د کار زمینه هم ورته برابره کړي.
اوس دا اته نهه میاشتې یا دوه یو نیم کال دا جنګونه مخکې دا دونه وخت لس روپۍ کار نشته، نو په دې یوه بورې وریځو باندې د چا ګزاره نه کېږي. موږ د حکومت نه دغه غدا خواهش ته چې د خلکو ته کاروبار پیدا شي.
بس کور کې واته نه نفر دې باندې گزارونه کې موږ غواړو چې موږ د کار زمينه برابر شي.
د پداسيال کې چې په دغه ولایت کې فقر او رستربلی د ډېریدو په حال کې دي او خلک یې د مرستو غوښتنه کوي او د دې ترڅنګ پر موسساتو او دولت نیوکه کوي چې مرستې پر خپل خې شاوخوا لوي شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بشری حقوقو د څار ډلې له طالبانو غوښتنه کړې چې د هرات د شیزینه زندان مشره علیا عزیزي له بنده خوشی کړي.
د هرات د ښځو د زندان د رئیس علي عزیزي له ورکېدو څخه باندې و میاستې تیریږي او د میرمن عزیزي د کورنۍ غړي د هغې د ژوند او مرګ بې خبره له ژور خفګان سره مخ دي. د علي عزیزي ورور نذیر عارفي ادعا کوي چې طالبان له دوی سره همکارۍ ته زړه نه ښه کوي. نوموړي پر طالبانو غږ وکړ چې ځواب ویونکي اوسي او زر تر زره دې د خپلې خور له حاله خبر کړي.
روزی که آلیا ناپدید شده یعنی مدت 7
حق روزی رئیسی چې آلیا و میاشت مخ کې ورکه شو زموږ لټول حد سو سره سره هغه په هرات کابل ټونیزو شبکو او یا هم د نړیوال سازمانونو لکه د بخنه نړیوال سازمان او د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان لاله وکړي هیڅ کومه پایله نه دا ورکړي. طالبانو له یو ځل پته نور موږ ته هیڅ ځواب نه دی ویلې. دوی د همکارۍ لپاره هیڅ نه حاضرېږي. موږ د آلیا برخلیک څخه خبر نه یو.
خبري از آلیا نه داریم.
ښاغلی عارفي ادا کوي چې خورې د هرات د ښځو په زندان کې د دندې پر مهال له یوې ټلیفوني اړیکې وروسته لا درکس وه. ښاغلی عارفي وایي چې علي عزیزي د هرات له سقوط وروسته څو ورځې په کور کې له ناستې وروسته د طالبانو په غوښتنه خپلې دندې ته حاضره سوه. د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور سوی ویلي چې طالبانو د علي عزیزي د ورکېدو په اړه کره څېړنه نه ده کړې. د سازمان په خپل دې راپور کې لیکلي طالب چارواکي باید د میرمن عزیزي د ورکېدو په اړه زر تر زره څېړنه وکړي او له زندانه دې خوشی کړي او یا دې د هغې د ساتلو ځای اعلان کړي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د میرمن عزیزي قضیه د بشري حقونو د سرغړونو د جدي تورونو په څېړلو کې د طالب چارواکو پاتې راتلل څرګندوي. خو د طالبانو ویاندویان د علي عزیزي د ورکېدو په اړه ازادي راډیو سره د مرکه کولو لپاره حاضر نه شول. د میرمن عزیزي د ورکېدو په لومړۍ ورځو کې د هرات لپاره د طالبانو د والی پخواني مرستیال مولوي شیر احمد امار ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د طالبانو بیا ځلې وخت رسیدو سره د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا د بخښنې له حکم سره سره د پخوانیو دولتي سرتیرو او ملکي کارکوونکو د نیولو ورکېدو او حتی د وزلو ډیر راپورونه ورکړل سوي دي. خو طالبانو په وار وار په دې پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. خو د بشري حقونو د څار ډلې پر طالبانو غږ کړی چې د خپلو ځواکونو د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره دې جدي اقدام وکړي او د تورونو په اړه دې بې پرې څېړنې وکړي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multinational
اروپا تر امریکا
لا
آسیا تر آسترالیا
میر ما
Srbija je kriva zbog sukoba.
Ortaya çıkan sonuç milletin iradesi.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio waurai aw jan khabar kai.
د خبرونه په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لنډیز اوري چې د زړه د ناروغیو پر مسله په کې بحث شوی دی. اته نیمه بجې بیرته راستنیږم په روانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دی برخې ته مو اجمل ان ده. هرکلی کوم. په کندوز کې د کروندګرو لیوالتیا د انجی کرکیلی ته زیاته شوې ده او لامل یې د دې ولایت للمي او شاړې مځکې پرې خیرازه شوې دي. انجا د افغانستان په ځینو غرنیو سیمو کې په طبیعي توګه وده کوي، خو په وروستیو کې کروندګرو په خپلو مځکو کې هم کرکیله پیل کړې ده. نور حل پدې رپورت کې اورو.
که څه هم دغه طبي بوټي په طبي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په غرونو کې راښنه کیږي، په تیرو کلونو کې په نامسلکي ډول د انجه حاصل راټولولو لامل دغه بوټي د ورکېدو له ګواښ سره مخ شو. کابو 12 کال وړاندې د کرنې وزارت دغه طبي بوټي پر راټولولو بندیز ولګاوه، خو په وروستیو کلونو کې د یو شمېر خصوصي شرکتونو لخوا د انجې تخم له تاجکستان او قزاقستان نه راوړل شوی او لامل یې کروندګرو د انجې کرکیله ته مخه کړې ده. په کندز کې د انجې کښت د یو خصوصي شرکت مسؤول توریالي سالی آزادۍ روډې ته وویل
زمینی کار میتونه کشت هنگ برای مردم مساعد بکنه. بالاترین آیده
انج کشت لعمل وزگار کسان ده کار و روزگار خواندان کیجی او دیر لوار اواید هم لری ده کندوس پخاناباد، علی آباد او پدشتیارچی بول سوالیو که زیاد شمیر کروندگارو انج کرلیه ده. انج شنریوال مارکیت لری، انج سوداگر لمرسخ هندوستان تولی، لانج ده درملو پو جولولو که کار اخستل کیجی.
خغلی سالی زیاته کړه په یو جرب زمکه کې دینجی 800 بوټی کې نول کیږي. که تخمه وکړل شي یاد بوټی له 4-5 کال ورسته سمر ته رسیږي او که بزغلی وکړل شي ورسته له 2 کالو په سمر راځي. نوموړی وایي دینجی تولید په هر جرب کې دینجی کیفیت ته په کتو توپیر کوي او له هر جرب زمکه څخه له 200-300 کیلو دینجی شیره ترلاسه کیږي. د هغه په خبره دینجی یو کیلو شیره له 1000-1500 افغانیو پورې بیه لري. د کندز یو شمیر کروندګر هم وایي چې په دې ولایت کې دینجی کښت ښه نتیجه ورکړې او د نورو زراعتي محصولاتو په مقایسه عواید یې هم ښه دی. د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر سراج الدین آزادۍ روډي ته وویل
دا سال میشه مای را کښت میکنیم این از خود سمنګانو از بلخ
لس کاله کیږي چې ما د انج کرلو ته مخه کړې ده. د شیرې راټولولو په وخت کې له بدخشان او سمنګانه دلته وزګار خلک د کار کولو په خاطر راځي. ما د انج ګټه لیدلې ده. زه له نورو بزګرانو هم غوښتنه کوم چې انج وکړي او اقتصادي ستونزې به یې هوارې سي.
د خان آباد ولسوالۍ یو کروندګر عبدالحی هم ورته خبره کوي.
کشتین کشت کړم، بسیار یک چیز خوب است، فایده هم داره، د حساب اقتصاد هم بسیار خوب است.
ما اینجا کرلی ده، ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. د کوکنارو په پرتله د اینجی عواید هم ښه دي او هم ښه بازار لري او نړیوال هم ورته تقاضا لري.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست رئیس مولوی امان الله حسن اینجا د کوکنارو د کښ بدیل بولي.
کندز کې الحمدلله په سلهاو هکټار ځمکه هنګ خلکو کرلې، ځکه دا په وچو ځمکو کې چې اوبو ته دونه ضرورت نه لري، بارانونه هغو باندې داشنه کیږي او موږ هم خلک تشویق کړي دي ته بازار لري، ځکه خلک دې ته تشویقیږي. آینده کې به دا ډېر رشد وکړي په کندز کې.
اینجا یو طبي بوټی دی چې د درملو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او د کورنی بازار تر څنګ نړیوالو بازارونو کې هم په لوړ قیمت پلورل کیږي.
او سمدا چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. فارین پالیسی خبرونه د افغان کډوالو په وړاندې د جرمني په وروستي اقدام یې ولیکنه خبره کړې ده. وایي سلګونه افغانانو چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې جرمني ته پناه وړي، اوس د اوکراین له جګړې څخه د خلکو د کډوالۍ د لوی بهیر له کبله له ورکړل شوو کورونو ایستل کیږي. د فارین پالیسی په وینا جرمني افغان کډوال بې کوره کوي، څو د اوکراینی کډوالو ځای پر ځای کېدو ته لاره هواره کړي.
خبرونه د مریم اروین پنوم د ایوی افغان میرمنې کیسه کوي. وای هغه خپل خاوند او دوو وړو لونو سره سباناری ته ناست و چې یو داسې خبر ورته ورسید چې د کورنۍ تمنه لرله، او هغه دا چې د افغان کورنۍ باید کور له اوکراین څخه تازه ورکړه شو لپاره خالی کړي. د خبرونې په وینا دا اقدام له پوښتنې او خبرو اترو پرته وشو او د کور له تخلیې له څلور ساعته مخکې د افغان کورنۍ ته د کور خالی کول وویل شول. د فارین پالیسی د ریپورت له مخې دا پریکړه د برلین د سنا د کار ادغام او ټولنیزو خدمتونو د ادارې لخوا شوې او استدلال یې دا دی چې د اړینو ملاحظاتو او مالیاتي ستونزو پر بنسټ بله هیڅ لاره نه لري، ځکه اوکراینیان او په دې ډله کې ښځې ماشومان لري چې پر سر چت او د خوب لپاره تخته اړتیا لري. د فارین پالیسی خبرونه لیکي سره له دې چې جرمني اوس هم د مریم د کورنۍ لګښت ورکوي او هغه او کورنۍ د میاشتې شاوخوا 3500 یورو ترلاسه کوي، خو په برلین کې د کرایي کور موندل اسانه ورسانه چاره نه ده. له امریکا خبریدونکي هیل رسپانې یو پخوانی امریکایي سرتیری له خولې چې مخکې په افغانستان کې دنده ترسره کړې اوس په داوطلب ډول په اوکراین کې د روسیې پر ضد جنګیږي وایي په اوکراین کې جګړه د افغانستان پرتله خطرناکه ده. د امیرو پاپوویچ په نوم د دې پخانی امریکایي سرتیري له خولې ورسپانې ویلي روسیې پر اوکراین د برید پر مهال اوکراینی سرتیري په بشپړه توګه کم ګڼلې وو. اوکراینی ټبری امریکایي پاپوویچ په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر مهال یوه دوره دنده ترسره کړې او پر اوکراین د روسیې له یرغل مخکې د کالج محصل وو. ورسپانې د نوموړي له خولې لیکلي اوکراین دا مهال له افغانستان څخه خطرناک دی، ځکه دلته باید د روسیې له توپچي ځواک، ټانکونو او توغندیو سره مقابله وکړي. د پخوانی امریکایي سرتیری ویلي که چیرې اوکراین ته راسئ نو بیا پرې فکر وکړئ. زه نه وایم چې دا یو انتحاري ماموریت دی، خو د دې زیات احتمال شته چې ووژل شي، ټپي شي او یا بند شي. میرو پاپوویچ زیاته کړې که چیرې مو دویم ځلي فکر کړی وي او بیا هم غواړئ اوکراین ته راشئ نو خدای مراوله زه له تاسو مننه کوم.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
او سم ستاسو پیغامونه تراسو، ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم. په هغه دولت کې موږ کاریګرو خوارو څچ ډالر وراتل شپږو کسانو سره وهله، موږ دې ما په خدا سره قسم کچې دین لیدلې. په دې دولت کې هم موږ نه وایي چې بس موږ ته راورسېدې یا رارسېدې نه، موږ د خپل پر کارګری پرې چې موږ خپل کارګری کوو مرګن دا سې د یو طرفه خبرې چې موږ نه حالت کوي دغه نو موږ ته څه زور راکې چې الله ظالمه ته حالت ولې دغه چې ته پوي خدا شر کار ته دلته نو ولې د علامه صاحب دولت جوړ نه کوي ولې دای در په در دا شل کال چې هغه وش پژ تریلنګ ډالر امریکا وای مخبل دلته راوړ دا شپږ تریلنګ ډالر څه سو ما سیسی وس راغلی دی پر کور یوه وا کا چغره کی دا هم الته ته اعلان کی چې 15000 لک ډالر وروشه پر کور یوه وا کا چغه چې شلومبی په غړ پی یوه وا کا چغ تو خدای دا و د ما سیسی کار دی یوه وا کا چغره کوي دا بی چې یلا مخسره بازی ده تا کا چغ په نړۍ کې لیدلی چې ما سیسی ورکی تخپل دا قدر چور او الته تیم اعلان کی و 3 میلیارډ ډالر پلانې زایته بیل ک 3 میلیارډ ډالر پلانې زایته دلته مشته یو یو کاچوغه هغه کاچوغه چې هغه دا کاچوغه نه دي چې دغه شلون بی پغړې دایره کړی زما په خدا سره سم کیبل شریکه یا یو د تپلیت ته چې د 3 میاشتې یو کوچ یو متر کمپل یو ور کړی دی یو متر کول تر یو متر نه پورته دی نه دا ور کړی صاحب تمام اورل لیکن دی و څه دی مج ماسه ساي د ماسه سا دغه دا نه یم ستا قربان وسما مخته مشالم ونه
دا چې په هلمن ولایت په ټولو ولسوالیو کې دومره کوکنار کرل سوی دي چې به ډیر کرل سوی دي، یعنی کسل پیسه ده کو فصل پیسد کې 25% غنم نور ټول تاریخ کرل سوی نشي.
بعد سلام ز احسان الله د هلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ د پیسک د کلی صدا خبر سره کوم چې زموږ د باغران په ولسوالۍ کې خدي موږ نه لرو، سړکونه مو خراب دي او د خدو پر برابر باندې چې ډیر مشکلات موږ سره پیښ شوي دي چې خدیه کار نه کوي. د باغران په ولسوالۍ کې وای فایونه دي هغه پر یوه جبه باندې 15-16 کالر موږ سره غواړي چې هغه 15 ورځې په ساده ګوشي باندې کار نه کوي نو د اسلامي امارت څخه مو دغه دوی غوښتنې شته چې دا زموږ د ږغ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسېږي چې خدي دې موږ ته راوړل شي او دا سړکونه دې راته جوړ کړل شي. سلام علیکم.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران مو په نورو خبرونو کې ملتیا کوي.